لټه کې د سعودي د خپل خپل لوی وچی اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیل بیل لارې د دې لپاره سنجول دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویل شو چې افریقا لوی وچی د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا لشتمنو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډیر کلک او طبیعي منرال دی، دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا په افریقا لوی وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چې نه د دې ترڅنګ ادبي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي. خوشو زکونکو، نوموړي منرال چې له تیجو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجور شوي الماس په نوم سره یادیږي، او هم چنان درنو زکونکو د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچه کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د پخپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې دي، هغه پخپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلې سو درنو د کونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپارلس کلعی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شو موږ او تاسو د ترسونال مهمې سیمې نومې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمیر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زکونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لوی وچی محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا لوی وچی کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچی کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا غانې پکښې موجود دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشان په واسطه سره به سرته رسول کېدل او همچنان د دې ترڅنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وي انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شول چې دغه لومړني نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه همچنان اقتصادي هم نه و سم د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم د نفوس شمېر هم پکې کم و همچنان دوی نسبه کول خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وي دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر اورو پر مخ باندې تللې په قرار شکل سره مخې تللې نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالي 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي ده کهرال لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش الجزیر تونس او مصر کې پراختیا کړې ده نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ و راتګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي سړکونه جوړ کړه د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شوې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده نو درنو ځکه کو په دې کې چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاس تر وړو او سیږي چې افریقا لوی وچې کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده اوس هم راځو د راتلونکو برخې ته د لوست چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو یعنی د وزې څخه د شانه واردول او بل ځای ته صادرول یعنی صادرات او واردات به د اوبو لاري څخه څنګه سرته ورسول کېدم خو جو قدر من ځکون کو افریقا لوی وچې که څه هم زیات شمیر سندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي نو موږ ویلی شو چې افریقا د سندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي یعنی طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنس لاري جوړي وي په مختلفو برخو سره ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل سویس کانال دي چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنس چې د جوړش کاري په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو یعنی دغه یو ځری هغه لاره د سویس کانال لاره د کوم چې پر دې باندې په 1350 میلادي کال کې کارو باندې پیل شو او ورسره د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی په دغه لار کې درنو زده کوونکو دغه لار چې دی په خپل د بابل انمندب امنا د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنز یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی خو نور ټول لاري چې دی هغه طبيعي دی یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی د افریقا په لوی وچه کې درنو ځکون کو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی د زمکی جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د زمکی د کوم جوړښ کوم موقعیت چې دلري په سم موقعیت کې د ځای پر ځای نه ده نو په دې کې ژوند کول سخت دی او هم چنان د دې ترڅنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې کې لکه په نورو کې چې دی خپل ورځنی اړتیاوې نسته پر کولای نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډېر مهم سمندري لارې چې د پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د پنځل پنځله سوه کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنې پنځله سوه کیلومتر په اوږدوالي موږ او تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ او تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکې حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هېوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه شئ اوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حقله خپل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او اوسېږي او ځوابونه به په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنه قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. له دې یو څه مو اخیستي او اوسېږي او په یو څه باندې پوسې او اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات به قبول کی قدرمن او ګللی ز کوم کو زبرشت اغان فار تاسو ټول ته یو ځل به هم شرافت مې ما د لسم ټولګي جغرافیه مزمن شپه رسم لوستم. هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګللی ز کوم کی برتر او چور صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنه ز کوم کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوش پاره سم لوستین. نو هله د چې تیر ورځې لوستنه بم په پراو دقیق ډول سره د زنون سره تکرار کړو او سری او یو سبب مو ترز دکړی وي. درنه ز کوم کو مخکله دین چې ز تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کنت ټول خواجه سکون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. قدرمنو ګلالي ځکه کوم کوزم راستا سودانن ورځې شپږم لوست موضوعګانی چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو. عبارت دی له لمړی د زلزلې د اندازې اټکل کول، دویم د هیواد زلزلې لرونکې سیمې، څلورم سیلابونه. دا هغه درې مهم موضوعګانی دي چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي ځکه کوم کو د پراته وجو دقت په هله ما هله د چي د لوست تر پای پر رسر ملګرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالیو قدرمن زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د زلزلې د اندازې اټکل کولو په حق له معلومات ولو. سرنګ چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د زلزلې د تاریخ سره آشنا شولو چې زلزلہ موږ او تاسو تعریف کړل. زلزلہ د ځمکې د مخ لږ یا ډیر لړزیدلو ته ویل کیږي چې کله په سمه ایزه باندې سره په شاوخوا کې خپریږي. یعنی موږ او تاسو ویلې سو چې زلزلہ هغه لړزې یا هم هغه تکان ته ویل کیږي چې د ځمکې په داخل کې وخت تکتونیکی حرکتونو له عمل څخه رامنځته کیږي، ځینې وخت اورغورځون کی آتش فشانی غرونو له عمل څخه رامنځته کیږي، او ځینې وخت د پلونیتیکی لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل وایو چې څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلہ په داسمه کې رامنځته کیږي او اټکل یې په څه ډول سره. لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د اټکل کولو یا هم د اندازه کولو د معلومولو لپاره مختلف وزنونه لرو، د هغو لپاره مختلف واحد ګرامونه څخه استفاده کوو. لکه مثلا موږ او تاسو د هر څه د اندازه کولو لپاره د ټاکلي واحد لپاره، لکه د وزن د واحد لپاره موږ او تاسو د کیلوګرام څخه استفاده کوو، د من او فاو د واحد لپاره موږ او تاسو د واټن واحد لپاره د متر څخه استفاده کوو، او همشینان پټ او ملي مور او تاسو لرو چې په دې سره مور او تاسو اندازګیری نیسو. نو د زنزلې د اندازې د اټکل لپاره مور او تاسو څنګه اټکل کولی شئ؟ یعنی مثلا تاسو به د دې جملې سره آشنا سوي یاست، کله کله به مو اوریدلی وي چې نن په دومره اندازه سره په کندهار کې یا هم په هرات کې یا هم په بامیان کې په دومره اندازه سره به زلزله وسی. یعنی د دې کلمې سره آشنا یاست. نو دغه د زلزلې د ټکان معلومولو واحد چې دی په خپل د ټکانونو د واحد د مرکالی په نامه سره یې چې مرکالی او ریختر دی، دغه مرکالی او ریختر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د اټکل کولو واحد معلوم کړو یا هم اندازه معلوم کړو چې په کومه اندازه سره به په کومه سیمه کې زلزله رامنځته شي. همدارنګه کدرمونه وګللی چې کوونکو زموږ په استاسو کچيري د زلزلې و اټکل تو ګورو، د زلزلې اندازې ته متوجي اوسې ژوند موږ وایو چې زلزلې سپې پر درې بیلابیل برخو باندې تقسیم سوي دي، هم تقسیم باندې سوي دي. چې لومړنۍ برخه یې درنو ځکوونکو د پرایمري ویبس په نام سره یې دیږي چې په انګلیش کې پرایمري ویبس ورته وایي، خو په پښتو ژبه کې لومړنۍ سپې یې هم موجونه ورته ویل کېږي، او دویمه هم سیکنډري ویبس دي چې پښتو ژبه کې موږ او تاسو ورته دویم ډول سپې یا هم ټکانونه یا هم ضربه ورته ویل کېږي، او درېمه هم په خپل سطحې او برسین موجونه دي یا هم سپې دي چې د دغو سپو په واسطه سره دغه کومې زلزلې رامنځته کېږي. هغه ځای کې چې در عموما دغه زلزله رامنځته کېږي، درنو زده کوونکو، په هغه ځای کې الماری، دیوالونه، همچنان هغه پرمیز چې کوم توکي پراته وي، کوم شان اجناس چې پراته وي، دا ټول د خوځښت په حالت کې راځي او له خپلو ځایونو څخه بې ځای کېږي. نو د زلزلې د ټکانونو په بیلابیلو ډولونو کې موږ او تاسو توپیرونه وینو، او د هغوی د خوځښت د پسیده توګه سره د زلزلې شدت موږ او تاسو ته معلوموي، او موږ او تاسو په پوهېدلی شو چې زلزله څومره شدت لري، آیا تیزه ده، آیا قراره ده، او یا هم شدیده زلزله ده. نو موږ ویلی شو چې پوهانو په نظر سره زلزلې لوی، کوچنی او منځنی اندازې لري، چې همدارنګه ډېر لوی او کلکې زلزلې هم موږ او تاسو په خپل هیواد کې لیدلې دي. خو بیا هم د زلزلې شدت او کلکوالی له وسخه تر نه ریختر پورې درجو پورې د یو جرمني عالم وو چې هغه دغه زلزلې معلومه کړې ده، او د هغه یې د نه ریختر په اندازه باندې شوتلې ده. نو موږ ویلې شو چې د هغولو جملو څخه لمړنۍ زلزله چې د ډېره سپکه زلزله ده. ډېره سپکه زلزله کومې زلزلې ته ویل کېږي؟ درنه ځکه کو ډېره سپکه زلزله هغه زلزله ده چې د هغه کې ټکان اغیزې په زلزلو شوونکو ماشینونو کې نه ثبت کېږي. یعنی هغه کوم ماشین چې موږ او تاسو د زلزلې د اندازه کولو کوم واحد یا هم د اټکل آله چې د هغه کې د دې اټکل نه ثبت کېږي، د هغه کوم ټکان یا هم کوم اغیزې چې دا نه ثبت کېږي. دویمه زلزله چې دویم مهم ټکی چې موږ او تاسو د سپکه زلزله پرې معلومیږي، هغه دا دی چې پټکان باندې یوازې انسان پوهیږي او زړند شان نه خوځيږي. یعنی یوازې انسان ته یو څه داسې احساس ورکوي چې ځمکه شوریږي، خو هغه شان چې پر میز باندې پراته وي یا هم په الماری کې وي یا هم اوچت زړیږي، په هغو کې کوم خوځښت نه راځي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. دویمه زلزله چې د درنو زده کوونکو، دغه زلزله چې د ډیر سپیک زلزله په نامه یادیږي، خو مونږ سپکه زلزله به کومې زلزله ته ویل کېږي؟ سپکه زلزله به په ودانۍ کې خوځښت تر سترګو کېږي یا هم کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه ځای کې لږ څه لرزه یا هم خوځښت پر سترګو کېږي، او زړند شان نچش کېږي، لږ څه سره خوځېږي له خپل ځای څخه. بل هم د دې تر څنګ زړند شان په ګړندې خوځښت رامنځته کوي، چټک خوځښت رامنځته کوي، کومې کلکینان چې موږ او تاسو په کورونو یا هم په دفترونو په ځایونو کې موجود وي، دغه کړکۍ چې شکیږي د دروازو چوکاټونه خلاصیږي او بندیږي، چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. بل برخه هم درنو زده کوونکو، منځنۍ زلزله هغه زلزلې ته ویل کېږي چې خلک له ودانیو څخه بهر وځي، یعنی د خپلو کورونو څخه بهر راوځي، په دې کې کوچني شان بې ځای کېږي او پر دیوالونو باندې هغه کوم شان چې موږ تاسو راځړګولي اوسېږي، که هغه سامان آلات اوسېږي، هغه کپړې، هر شی اوسېږي، هغه ټول شان چې کېږي د خوځښت په حالت کې راځي، د الماری څخه لوښي راوځي. د دې تر څنګ بل زلزلہ چې د یو سکلاک زلزلہ ده، یو سکلاک زلزلہ چې دغه زلزلہ کې ټکان لا زیات احساسېږي، یعنی دغه کومه خوځش چې دی، کومه لرزه چې ده هم لا زیاتېږي. نو کله چې دغه ټکان زیات احساس سي، خلک له خپل کوټو څخه مستقیما بهر راوځي، ځکه په هغه وخت کې چې کوم لوښي، کوم سامان لا چې په الماری کې پراته وي، سي یوازې د ټکان په حالت کې نه وي، بلکې د دې تر څنګ د دې ممکن یا هم امکان شته چې دغه ټول لوښي چې شته راوولږي. نو دته یو څه کلکه زلزله وای کیږي، یعنی یو څه کلکه زلزله د کلکه زلزله نه ده. وم هم درنو ځکونکو بل زلزله چې ده، هغه په خپل چې پنځمه زلزله ورته وای کیږي، هغه زلزله د کلکې زلزلې په نامه سره یږي، چې دا کې انسان خپل واک له لاسه ورکړي، یعنی انسان خپل ځان نشي کنټرولولی، په کومه سیمه کې، په کومه ځان کې چې انسان ولاړی، هغه خپل واک له لاسه ورکړي. په ودانیو کې چې هر څه به هغه بي ځای کیږي، موټر چلوونکي خپل موټر په زلزله باندې نه پوهیږي، یعنی دغه موټر چلوونکي چې په کوم بچ کې هغه زلزله باندې نه پوهیږي، او دغه کانګریټي ویلې ویجاړوي، کومې ویلې چې موجود ده ټول چې کې له منځ څخه وړي، د موټر تاک اغیزمن کیږي، پکښې کې ودانۍ نړیږي، دا ټول تر تاثیر لاندې راولي کلکه زلزله. د دې تر څنګ ډېره کلکه زلزله چې شدید زلزله موږ او تاسو ته وایي، دغه شدید زلزله به درنو زده کوونکو هغه زلزلې ته ویل کیږي چې ودانۍ عموما په خوځش په حالت کې راولي، یعنی هغه کوم کورونه، کوم ځایونه چې موږ او تاسو ژوند کوو، هغه په عمومي توګه سره د خوځش په حالت کې راولي، د اوبو زیرمې شړوي، یعنی د اوبو زیرمې په سپاند سره حاله سره راولي. د دې تر څنګ د ځمکې پر مخ باندې د زره د ماتوالی لامل کیږي، یعنی زمکه مخ یو څک چاک چاک کیږي، همدارنګ د دې تر څنګ د اوسپنې پټلۍ له خپل توازن له لاس څخه ورکوي، لیکانی به ځای کیږي، غټ غټ ډبرې له وځي څخه بل ځای ته خوځي کیږي، چې دا ډېر سخت او شدید زلزلہ وي، حتی کورونه هم تر زمکو لاندې کیږي، چې د زلزلې پر سوي چې مکه په ځاده کا څه سره لیدل کیږي، او هم چنان په غرونو کې سم کې د ودانې یو د غرونو د کمرول لپاره هم لیدل کیږي. نو درنو ز د کون کو تر دې دم پر مراد تاسو د زلزلې په حق معلومات په لوستله، اوس هم د لوس په دې برخه کې په هیات زلزله لرونکي سیمې پیژنو. سمج ګران هیواد افغانستان ته کچیر موږ تاسو د هغه نقشې ته متوجه اوسو، د هغه جغرافي مقایات ته متوجه اوسو، نو موږ تاسو دا په نشکوالې سوچي د افغانستان زیات د زلزلې ریکارډونه چې جوړ سوي دي، هغه سیمې په شمال ختیځو سیمو کې دي، ځکه په شمال ختیځو سیمو کې په زیاته کچه سره زلزلې رامنځته سوي دي، خو په جنوب لویدیځو سیمو کې بیا دغه زلزلو د کلکوالي چې دي، دا ورځ پر بلې پر کمیدو دي، یعنی د زمکې کوم ټکتونیکی حرکتونه شته، د ټول شان ورځ تر بلې پر کمیدو دي، مخکې به کېدل خو اوس په کم اندازه څخه کیږي، خو په زیاته کچه سره زموږ په هیواد کې چې کومې زلزلې کیږي، په شمال ختیځو سیمو کې کیږي، چې د هغو سیمو څخه لکه د فامیر، وهان، فیض آباد، تهار، خان آباد، د کونړ او په شمال او نورستان کې هر کال څو ځله کلکې زلزلې کیږي، چې د سیمو د دغو د تکان دی او ځکه دوله عمل څخه زیاتې نحوالی هم رامنځته کړي دي، او یو شمیر بیا په ننګرهار او بدخشان او کابل او غزنی کې هم داسې زلزلې تر سترګو کیږي، چې د ماتېدو د دغو کرښو تر څنګ یو شمیر سیمه ییزې زلزلې هم لیدل کیږي، چې په لړ کې هرات، چمن او بدخشان ماتې کرښې شامل دي. نو درنو ځکونکو، زلزلې چې دي په افغانستان کې، زلزلہ لرونکي سیمې چې دي پر څلورو برخو تقسیم شوي دي، چې لمړنۍ برخه یې د کلکو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، دویمه برخه یې د منځنۍ زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، درېمه برخه یې د خفیفو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، او څلورمه برخه یې د هغه حوزې دي چې زلزلې نه لري، یعنی په دغه برخه کې افغانستان جنوب او لویدیځ سیمې شامل دي، لکه کندهار یو شمیر سیمې چې دي، د هلمند مرکزی او ټولې جنوبي برخې، نیمروز او هرات د جنوب یو برخه، ټوله فراه په دې کې شامل ده، چې په هغه کې زلزلې موجود نه دي. نو درنو کډرمنه ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د زلزلو په حق معلومات لاسته راوړل وسند له سترتونکو برخه ته راځو، چې په دې برخه کې د سیلابونو په حق لول. سیلابونه چې د لمس خې روشانه ده، چې سیلابونه هغه اوبو ته ویل کیږي کوم چې د سندونو څخه د اوبو کچل وړيږي، او بل اخره دغه سیلابونه اوبه سیمو او کورونو ته داخليږي. چې دغه سیلابونه چې دي، موږ تاسو په دې ډول سره تعریف ولې سو، سیلابونه د اوبو هغه ناڅاپي راتګ دي چې لغرنۍ او ناو او خړونو څخه راوځي، او یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویلې سو چې سیلابونه هغه
اوبه لرونکی حوزې دي چې په هغه کې ډېرې زیاتې اوبه د سیندونو له کچې څخه راپورته کیږي او ډېرې چټکتۍ سره دوی بهیږي او ځانونه د ځمکې ته رسوي چې بالاخره د ځمکې د ویجاړیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې د سیلابونو اوبه کله چې په سر واخلي نو په سپو باندې بدلیږي او د خاورې د خځلو ډک توپانونه رامنځته راوړي او په سیلابونو کې حتی د ونو شاخونه نه ښکاره کیږي. د دې تر څنګ سیلابونه د طبیعي پیښو یو ځانګړتیا ده چې زیات شمیر زیانونه او پیښې او طبیعي پیښې رامنځته کوي چې ځینې کورونه له منځه څخه وړي، ویجاړۍ رامنځته کوي او د خلکو د ژوند د سختۍ لامل ګرځي. چې دغه سیلابونه په زیاته کچه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم رامنځته شوي دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیلابونه چې دي په خپله پر څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې اول اوار سیلابونه دي، دوم د سیندونو سیلابونه دي، دریم د سونامي صحې سیلابونه دي، او څلورم چې دي هغه سیلابونه دي چې د کنګلو ماتېدو له امله څخه رامنځته کیږي. یعنې د ورو جګو او لوړو غرونو سیمو کې چې کله کنګل مات سي نو بیا وروسته د هغه څخه دغه سیلابونه رامنځته کیږي چې هر یو خپل ځان ته جلا برخې لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې پوښتنې دي چې دا پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپل کتابچو کې ځوابونه ورکوي. پوښتنې تکراروم: لومړنۍ زلزله څه شي ته ویل کیږي؟ تعریف یې کړئ. دویم: د هیواد په کومو سیمو کې زلزلې کیږي؟ دریم: سیلابونه تعریف کړئ. څلورم سوال: سیلابونه پر څه ډول دي؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
زچ زو یو زله پکتیا تانډی والا بللا چخوان با وکړي ډیر زیاد بشو خوشاله زچ زو یو زله پکتیا تانډی والا بللا چخوان با وکړي ډیر زیاد بشو خوشاله نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا رازچ زو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
یاد بای کلو وارا ساتو بای پکلا گا
میدان کے دا غیرت خو یادی گی بے مثالا
راز اچھ زو یوزلی پکتیا تا اندی وارا
والا چھ خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا والا چھ خون با وکڑی